Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خرغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبري په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9 یو دیرشمه او د نومبر په 2 درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي یاغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استاذ پیټر هاکنز د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي یاغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشې کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنی ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر اونۍ د کابینې په ناسته کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه وویل په کوم وخت چې د ده په خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د دغو ټولو مسایلو تر شا ښکېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړې او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند د هوکړې یادونه وکړه او د ځان لخوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه وویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېر اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستاني چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي، همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحه د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي، زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تعرض نه دی کړی، پاکستان په موږ باندې حمله کړې، موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامی دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي، زه فکر کوم هغه فشار چې ولس یې په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب، په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي، دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوي، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمره ډیر زیات نفوذ نه لري چې دی مثلا که بیا دا اوربند ماتیږي دی دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف باندې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربند ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر څه باندې موافقه وسوله، چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سر اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکې په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا د یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوو ګوري پاکستان مستقیما هر امنیتي خنډ چې په پاکستان کې پېښېږي د دې پړه په طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلی ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هېوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پېژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه، د دې دواړو یوازې موضوع نه ده. زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي، لکه ټي ټي پي یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي، او د هغه کردار، د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پي په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان عکسالعمل شي. عکسالعمل به فقط د خپلې خاورې پورې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی افغانی وزیر خیر الله خوخوا ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نشته.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوه چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې، په افغانستان، پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی سي چې دې مشترک یو کمیشن جوړ کړي چې کم عمله په پاکستان کې فکر کوي، پاکستان ادا کوي، دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ سي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه سي، دقیقه وڅېړل سي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلود که نه درلود. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته سي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې ده حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس او ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکارا سرغړاوی بللې. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته خبرونې بیا پیل کړي، او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول، او د ملي ارزښتو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي ویلي د ورځني څنډول یې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست شوی چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وضع نه کړي یا دوی ونه ګواښي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سره بیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی اقداماتو دفاع نه ده کړې. دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت یې پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خبرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خبرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خبرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد بر سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
به اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپرېږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغېزمن کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په ختیځ کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي ښځې او ماشومان په بېلابېلو ساریان تانی او تنفسي ناروغۍ اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هېڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزلہ ځپلای محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستي او اوس خیمه کې د اوسېدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو سړې او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی اوس جمعه را روان دی او واوا ډېر یخ ده، دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دي، که چېرته جمعه راشي واوري پریوزي نو دا ماشومان به ټول په ډېرو مرضونو نور هم ککړ. زمونږ د جمعه دی کې نه تېرېږي، دی کې به مونږ ډېر خرابېږو. د دې نه هم دا غوښتنه ده چې مونږ ته یا کورونه جوړ کړي، یا ګرمې خیمې راولېږو، یا مونږ ته کورونه جوړ کړي چې مونږ هغې کې وخت تېر کړو.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اسالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نور هم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. هیڅ کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نه شته، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. مونږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو مونږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې مونږ پکې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. مونږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي مونږ ته.
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما مونږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زمونږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیوبو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي، په هغې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو مونږ ریفر ورکوو دلته څوکۍ ته. رس لري روغتیایي مرکز دی وغه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیا نه تر سلو پورې ناروغان مونږ ته راځي،
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمای ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لاله اسکلن نه و چې هنرمند ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر مینوالې پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه. ساغر محبوبی غاګوله، هغه چې 14 کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویل یې لا 10 کلن شوی نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غږول پیل کړل. استادونه درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غږولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ما ته یې استاد
ونیو. بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې 14 کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښاد قسیم جوادی روزلی، خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنین هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شال لندن کنسرت،
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاوخوا درې کاله مخکې د احمد صاحب د کنیزې په مناسبت دغه شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روتردام کې ونمانځله. هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود، ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ
شوي وو.
ساغر وای ارواښاد احمد زاهر یې ډېر خوښېږي ځکه په خبره ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته دا امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان ته نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتې نه وم، 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونه موږ مېلمانه کړي او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
آرزوی موسیا جان د آیندهها خاتمی بود.
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ 12 پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښۍ محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي. دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده. تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کېږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو، د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه. خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو. د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو. د رویټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نخې نښانې د کوبی فورا په خټین جهیل کې پریښي چې د دواړو ډولونو ترمنځ د اړیکو او د سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دادی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی یې د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ د سګزی د دیورن کرش پر دواړو لور باندې مزکل لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل. زموږ دوه کاګان دورې بدلې. لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1920 اویا کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. بیا می د کوټې په ساينس کالج کې بی ایس سی کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سی بارتنی. درې درجې مې دیني زده کړې ده د قرآن تفسیر وو احادیث وو ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله. زما د اکا یوزی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګورا تا بودا خو ما در ټول چې می خاندان دوری و می دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 شپه ته واټ کی او د اغیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن او نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وخت ورنه مر دوری په کندهار کې د اکا کر په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه چې ناخم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار مخبل کړی
شه. یعنی د دې معنا دا چې د زینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست. تاسو عملا استفاده ترې کوئ. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک به وګورو د څو لسیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دید که پدی عرض مشاوردون که تا معلومات ورکی
یه وقت مزموجو دا عبدالله خان کرزی کور چنگ بر چنگو دا احمد خان کرزی پلار دا دستر بناست و ولاله که دا زمجد مشران و سر دیر شایدی که وی پا کندار کم زمجد دا دیم زیکی سر نجدی ولار دا دی پر کرس تیاری دا لزمجد سیم و لنده کاری از بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. یو وخت زه د پوهنتون نه رالم، یو کتاب پروت ولو د په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیک و د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببره کارمل چې پی وی، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه وی دي نشته. خلکو ته به یې ویل ول اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې، بی بی سی، وایس اف امریکا، کابل ریډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی. در لندن در سنګاپور چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده. د نجیب، ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببر کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوکو چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریښی دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، خو دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را خیستی دی؟ ځکه چې یو وخت خالی جګړې وې، بیا نور تغییرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسته وی دی د افغانستان په اړوند می کمرکه ده، کده ترقی یو خبر دی. په دې کې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، کنیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی. و
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 1504 شاوخوا کې خبره شوی دی، په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان سوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سیمې راخیستی دي بیا نو در د اوسه پورې بیل پیرونه په کښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د هغه بعد افغانستان په خلق واکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیره دي یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیوله پر دې باندې مې دغه لیکلی دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي پر هغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب.
تاسو د او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدادو شمار مې لیکلی دی پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي په څلورو ولایتونو کې دوه سوه پنځه اتیا کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښت سیند جلا کېدای سي. دغسې د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار سي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنجشیر و دا ګرده ګډېږي دا که مهار سي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي. و افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ ځمکې د پاللو تر څنګ نور څه کوئ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو وزمج د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغو ته رجوع کوي بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص یې دلې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
د نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، مال خدای به دې وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي، ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و. زما و حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول، دا سیمینار ولو. د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم. ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موقع راوستل، ته به څه وایې؟ ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلود. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخاطي. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کوو، ښې خاطرې مې دا دي، دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي، اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي، وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري. باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هېڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کم ګوند کې و، دا د کم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو، په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وختو کې بې پري ولو، که بېرته هغه خپل بې پري تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي، زما په فکر د جنګ به ټول توبګار شي، بیا به هیڅوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیلو سیمو ته ځئ، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نه مې ناخمه، ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم، په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې مېلمستون ولو، خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بل کورنۍ دارالی ول دا ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زیپ کور ګډو ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسې دې سوې دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به شي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانو خدای د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یو ځ راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې څلور مړې کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلي بیلي قبیلې د ژوبه سه نیوه دي د لورلایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفن او چاړه ته تیار شي غاړه کښېږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمان خیلولو په دا لورلایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیب کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار ویسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا یې حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ جینی وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا یې کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غوښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستې ده سورلاستی معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګورې نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خپګانوخ کې شب ګرټو بشورا ټول پشپکه خپګانوخ کې شب ګرټو بشورا ټول پشپکه ترون سهارا بموش می بناول راغله ترون سهارا بموش می بناول راغله عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول
کباران میں بزل خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزل خوب خوب ورے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یادہ